زعفران
خیلی چیز خوب است. خب مردم ها باید از کوکنار و چیزا که باید همین چیزا را کشت کنن زیادتر.
تشکر است.
پا افغانستان کې د سهار ته بجې شوې قدرمنو دوستانو ز اجمل اندر ته پا یو بل خبرونه کې هر کله وایم. د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر وایي متحده ایالات بل خپل امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو تکینی او په دې برخه کې به پر پاکستان فشار راوړي. د پاکستانی طالبانو د وی څنګه مشر په افغانستان کې د بي پلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوې او افغان حکومت وی وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفات لیدو وروسته جبهي جګړو ته مخ د جبهي جګړو پر ځای ځان مرګ بریدونه ته مخه کړل. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په سر کې خبرونه. دا امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. اخواته د افغان حکومت چارواکو ویلي دي چې طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفات لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانمر ګبریدونه ته مخه کړې ده او د غزنی سیمه چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او د وسلوالو حملې په شاته بول شي. بشپړ خبرونه باورې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغه کانډایي امریکایي کورنۍ چې تیرونی په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوش شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی و. د سیاي د مشر دا خبرې د پیخي پاړه د پاکستاني پوز د چارواکو له هغه سرګندونو سره په مخالفت کې دي چې ویلي وو د کورنۍ هغه محل په کورمه ایجنسی کې د وسلوال لمنګولو خوش کړی چې هغه له افغانستان څخه تازه د پاکستان قبایلي سیمو ته اړولې و. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر همدارنګ وایي چې متحده ایالات بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي خو لاغي مخکې پاکستان باید د ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنکړي. افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفات لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسکونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي. د افغان حکومت د اسرائیل ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو لوژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړي. ښاغلي فیصل همدار از ویل چې حکومت به د اصول لپاره هڅو ته د پوخا په شان دوام ورکړي. لا ننګرهار څخه پور کړل شو ریپورتونه کې ویل شوی چې دغلته د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د داعش وسلوالو او ځايي طالبانو ترمنځ د نښتو له کبله سلګونه کورنۍ له سیمې تېښتې ته اړ شوي دي او د سیمینا د جلال آباد خواته تېره شپه خوځېدلې دي. ویل کېږي چې یو شمېر له دې کورنیو څخه په دښتو کې پراته دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی سیمه چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي و خو وایي نه شو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیره شپه ازادي رډیو ته ویل چې د اندړو ولسوالۍ د دولت په ولکه کې ده.
طالبانو دا پلان و چې د اندړو په ولسوالۍ باندې به دوی خپل سپین بیرغ درې، اما دې ټولو کوششو سره سره بیا هم ونهتوانېدل چې د ولسوالۍ تعمیر په واک کې واخلي. زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ډېره مېړانه او په لوړ مورال ورسره وجنګېدل.
دا غزنی دا والی ویان دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې پرون د اندړو ولسوال محمد قاسم د سیوال ازادي رډیو ته ویل په دې سیمه کې درنه جګړه روانه ده. ولسوالۍ کې خوراکي مواد او همدارنګ مهمات په کمیدو دي او ویلي و چې مرستندوی ځواکونه نه دي ورسېدلي. په اندړو کې د سې شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په یوې ځانمرګې حمله کې تر ډېر شو زیات افغان سرتیري وژل شوي وو او پرون بیا پر دې ولسوالۍ وسلوالو د څلور خواوو برید کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کانټیننټل کپ په لړۍ کې نن هانګ کانګ سره د څلور ورځنیو لوبو لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند ویلي افغان لوبډله هڅه کوي چې د ټورنمنټ د جدول په سر کې راشي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د ختم کولو سره د لوبو کې د هانګ کانګ په وړاندې د دې
او د افغانستان د کومې نه بلې هڅه دا چې پر څو په دغه سره کې د جګړې سره راغلی شي.
دا انټرکانټیننټل د لوب لړۍ کې د افغانستان، ایرلند، هالند، متحده عربی اماراتو، سکاټلند او هانګ کانګ په شمول څونورې لوبې هم برخه لري. دا پاکستانی طالبانو د یوې څنګه جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. دا جماعت الاحرار ویاند صد منصور پرون له رویټرز خبري اژانس سره په یو ټلیفوني مرکه کې د خالد عمر خراساني مړینه تایید کړه. وی ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی و او نن یې ساه وخته. منصور ویل چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوی. د ریپورټونو له مخې د جماعت الاحرار نه تن نور کمانډانان هم له نوموړي سره یو ځای وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداري ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګو چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. ښاغلی پوتین په ساحلي ښار سوچي کې د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پکې ګډون کړی و د څرګندونو پر مهال وویل که متحده ایالات د منځني او لنډ واټن ویشتونکي توغندیو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه ووځي نو روسیه به هم سمدستي او متناسب غبرګون وخی. آی این اف په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف او د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر رونالد ریګن لخوا لاسلیک شو. خو دی واشنگتن په 2004 کال کې مسکو له دې تړون نه په سرغړونه تورن کړ. دا تړون تر اوسه له سخت ګواښ سره مخ دی. مسکو دا تور رد کړی او پر واشنگتن متقابل تورونه لګولي. ولسمشر پوتین په روسیه کې د امریکایي رسنیو د فعالیت په اړه شک څرګند کړ. دوستانو خبرونه ملاساته رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي د هغې کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تېره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی وه. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت هم ټینګار کړی. پر دې موضوع به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای د ځانمرګو حملو تکتیک غوره کړی. همدارنګه به مو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د یوې څانګې د مشر له وژل کېدو هم خبر کړو. په هلمند کې زرګونو کسانو په یوه غونډه کې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. په اړه به یې ریپورټ ولرو. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د نجونو د پوهنې په برخه کې پرشتو ستونزو هم حال درکوو او که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو 19 پروګرام او همدارنګه کور کلی هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایي کورنۍ چې تیره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوی وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستاني پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره په مخالفت کې ده چې ویلي وو دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله هغوی تازه له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمو کورمې جنسۍ ته واړوله. په واشنگتن کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر په خپل څرګندونو کې همدارنګا ټینګار وکړ چې متحده ایالات بل خپل ټولو امکاناتو کار وکړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو لاغې مخ کې د په وینا پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې ځای ورنه کړي. د سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ د دفاع په نوم تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل د سولې خبرې به تر هغه وخت نتیجه ورنه کړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي او د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټنځایونه ولري. د سی آی ای مشر زیاته کړه که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډېره لږه تمه کېدای شي چې د ترهګرو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا ولري. پامپیو زیاته کړه چې متحده ایالات باید د پاکستان د اوسني چال چلن او په اړه چې باید څه ډول سلوک غوره کړي د امریکا د تمې په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. د سی آی ای مشر زیاته کړه چې د دې کار لپاره په پاکستان کې د افراطي ډلو پټنځایونه باید نه وي. امریکایي چارواکي لري مودي راهیسې پر پاکستان انتقادونه کوي چې افغان طالبانو په تیر حقاني شبکې ته ځای ورکړي، خو پاکستان پرله پسې دا ډول تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایی بریدونو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته جبهي جګړو پر ځای ځانمرګو حملو ته مخه کړې. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په ډله ییزو ځانوژونکو حملو کې لسګونه افغان سرتېري مړه او ټپیان شول. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځ په هوایي بریدونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو وژل کېدو وروسته طالبانو خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
پروانه اونۍ کې د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو له درنو تلفاتو وروسته افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو له لیدو وروسته خپل تکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو پروانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حمله وکړه. د راپورونو لمخې په دې حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو منلای، له 130 زیات سرتیری وژل شوی او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حمله په داسې حال کې وشوه چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول و؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا احتمال رد کړ. ښاغلی فیصل وویل د افغان هوایی ځواک په حملو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژي کې او تاکتیک کې تغییر راغلی دی؟ په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواوو په عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات وه. بیدان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دی او پر موټربم بریدونو باندې دی.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمیر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حمله وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همدارس له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سمدستي ځنډولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. ښاغلی فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
و موزدل چې د افغان حکومت یو ویاند وایي وسلوالو طالبانو ځکه انتحاري حملو ته مخه کړې ده چې د پوینا هوایي حملو کې درانه تلفات وراوختي او جبهې جګړې پریښې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ترینلان وروسته د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. بلخوا پر وسلوالو د امریکا هوایی بریدونه هم زیات شوي او د افغان سرتیرو او ملکیانو مرګ شوبله هم په بې ساري ډول لوړه شوې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې خبرې هم پیل شوې. آیا وروستیو بریدونو او خونړیو پیښو د سولې هڅې پر شا وتمبولې؟ د وسلوالو د بریدونو د زیاتوالي لامل څه دی او د افغان ځواکونو هغه کومې نیمګړتیاوې دي چې د دوی د مرګ ژوبلې د زیاتوالي سبب کیږي؟ رضوان مراد په دې اړه د دې پوښتنو ځواب لټولې.
غزنی، پکتیا او قندهار هغه درې ولایتونه دي چې یوازې په تیرو څلو ورځو کې پکې د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې لسګونه سرتیري او ملکیان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل دي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیسته او افغان او امریکایي چارواکي وایي حقاني شبکه هم په دې خونړۍ تاوتریخوالي کې ښکېله ده. لکه نه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده، په افغانستان کې وسلوال تاوتریخوالي زور اخیسته ده. د ګارډین وسپانې د تازه راپور لمخې یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې شاوخوا 800 افغان سرتیري د وسلوالو په بمی، ځانمرګو او ډلې زبریدونو کې وشل شوې دي. امریکا بیا لخپل لوري وای چې د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو د تیر بل هر وخت په مقایسه هوایی بریدونه زیات کړی دي. پر پاکستان د امریکا د فشارونو او په عمان کې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې خبرو اترو او کابل ته د پاکستان د لوی درستی سفر ته په پام داسې هیلې پیدا شوې چې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره بیا پراخی هڅې کیږي. خو وروستیو بریدونو او د سلګونو افغانانو وشل کېدو بیا د افغانستان د جګړې خونړی تصویر تازه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تازه بریدونو تر شا هم پاکستان دی او غواړي چې نړیوالو ټولنې ته وښیي چې دا هیواد پر طالبانو کنټرول نه لري او نه یې د فعالیتونو مخه نیولی شي. د افغانستان دفاع د وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښیي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري، هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښیي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. یعنې اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلي په موسم کې دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل، نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی. دا څو بریدونه یې وکړه خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلي کې ناکام شوه وسم ناکام دي.
د پوځي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي په افغانستان کې یوازې طالبان او یا داعش نه دي چې وسلوال فعالیت کوي، بلکې ګڼ شمېر ډلې دي چې که اکثره یې سولې ته هم مخه کړي یوه یا دوه ډلې هم کولی شي چې د افغانستان د ګاونډیانو شوم اهداف عملي کړي. خو یو شمېر کارپوهان بیا د بریدونو د زیاتوالي په ځانګړي ډول پر پوځي اډو او مهمو تاسیساتو د وسلوالو د حملو د ډېرېدو یو دلیل د افغان امنیتي ارګانونو نیمګړتیاوې او د بیلابیلو قوتونو ترمنځ نه همغږي ګڼي. د پوځي چارو کارپوه اجمل سایس په همدې نظر ده.
په افغانستان کې شل شوخ وخت وروستي ډلې فعال دي. تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغوړي چې افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي او د سولې د پروسې لارې دي او بین الافغاني سولې لارې دي دوی راسي په افغانستان د حکومت برخه دي یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی ډلې به هم پاته کیږي، یعنې که اتلس ډلې هم راشي دوی ډلې پاته کیږي او دغه دوی ډلې کولی شي چې هغو اهدافو ته چې زموږ د ګاونډیو هیوادونو هغه شومو او بدبختو اهدافو ته چې دوی لري هغو ته د رسېدو لپاره له دونه استفاده
وکړي. افغانستان په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو د بریدونو د تازه څپې شاهد دی چې امریکا غواړي د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته زرګونه اضافي سرتیري واستوي او د طالبانو، داعش، القاعده او نورو ډلو پر ضد هوایي بریدونه څو چند زیات کړي. افغان حکومت بیا وایي د هیواد هوایي ځواک د مجهز او پیاوړ کېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې په مالی او پوځي مرسته به د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره جګړه مهار او امنیتي وضعیت تر ډیره بریده ښه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د دولتي ادارو د سلګونو تشو تدارکاتي بستون لپاره د زرګونو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دې اداري رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د ازموینې د پایل مراسم متول چې ازموینه به په پوره شفافیت سره اخیستل کیږي او هغه کسان به بریالي کیږي چې له نورو لوړې نمرې ترلاسه کړي. واصل وساله په اړه رپورت لري.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون د دولتي ادارو د 690 تشو تدارکاتي بستونو لپاره د سبند 2000 کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغې ادارې رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ د ازموینې د پیل پر مهال ویل چې د ازموینې په بهیر کې به هیڅ چاته د مداخله حق ورنکړي او ټول کسان به په خپل استعداد یادو بستونو ته ټاکل کیږي.
ان شاء الله د 900 کسان به استثنایی کسانی چې دوی به د خلکو د خدمت لپاره کار وکړي هیڅ چاته به مدیون نی، نه ماته، نه اداراتو ته، نه حکومت ته، یوازې ځان ته مدیون او افغانستان خلکو ته به مدیون او یوازې دوی ته به کار کوي.
ښاغلی نادری ویل د یادو کسانو په ګمارلو سره به د دولتي ادارو په تدارکاتي چارو کې د شفافیت ترڅنګ اسانتیا هم رامنځته شي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې یاد بستونه د درسل ویختو اداري واحدونو له هر اړخیز زیارڅونې وروسته په نخښه شوي. د دوی په خبره راتلونکو نه به زرګونه نور تش دولتي بستونه هم آزاد رقابت ته اعلان شي. د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی سو میاشتې وړاندې نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې خپل ټول تش هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته لیږدوي. ولسمشر دا شن ویل چې د دغه حکم په پلي کېدو سره به 15,000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې رقابت ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا په ازموینه کې د شفافیت تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او نور بستونه هم اعلان کړي. له دې ډلې نجیب او حمید ازادي راډیو ته داسې ویل
د مونږ د کوم مینان چرغلی و مونږ ته دی وویل چې ډاډ یې راکالو دو نو انشاءالله شپه به وي دا پروست. نو مونږ د دې نه غوښتنه دا ده د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې دا نور بستونه هم زر ته زر اعلان کړي او په شفافیت سره یې واخلي.
خواست ما از حکومت ای است کې جوانانی کې فارغ میشن
له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې کوم ځوانان چې فارغیږي کاري زمينه ورته مساعده کړي، سو خپل انرژي وطن ته په خدمت کولو کې ولګوي او هیواد مو د پرمختګ لوړو پوړیو ته ورسوي. د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتینی خلک په دندو وګمارل شي.
او سمدا چې نړیوالې ورسپانې مطبوعات او خبرونې د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې پر افغان ځواکونو د وروستیو بریدونو په اړه تبصرې کړې دي. ګارډین ورسپانې په کندهار کې پر افغان سرتیرو د چهارشنبې د شپې خونړی برید ته په اشاره لیکلي چې دغو بریدونو د افغان حکومتي ځواکونو د تلفاتو په خوانۍ لوړ شمیر نور هم ډیر کړ. ګارډین د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قمندانۍ ډلیز برید او دغه ورځ په همدې ورځ د غزنی پر اندړ ولسوالۍ د طالبانو تر برید وروسته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان پوځیانو د چهارشنبې د شپې برید په اشاره لیکلي چې دا د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته تر ټولو خونړی اونۍ وه. ورسپانه لیکي په 13 سپتمبر میاشت کې نږدې 800 افغان پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي. د لیکوال په خبره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د غلاسوي حکومتي پوځي وسایطو په وسیله بریدونه ډیر کړي دي چې په چاودیدونکو موادو یې باروي او پر قرارګاه یا نورو پوځي مرکزونو چاودنې ورکوي. د ګارډین په خبره په دې ډول بریدونو کې له هموی وسایطو څخه تر ډیره د اسلامي دولت ډلې غړي په نورو هیوادونو لکه د عراق په موسل ښار کې کار اخلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خبری مرکز لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلې دي. په دغه راپور کې د انټونیو ګوتیرس له قوله لیکل شوی چې وایي دا ډول بریدونه د بشري حقوقو او نړیوالو بشري مقرراتو خلاف دي او هیڅکله نسی توجیه کېدلی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په حواله هم راغلی چې پر افغان پوځیانو وروستي بریدونه غندلی او هغه بزدلانه تروریستي حمله بللې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تروریزم د نړیوال سولې او ثبات لپاره یو جدي ګواښته یو زیاتوي چې د اړتیا ده چې ټول هیوادونه په ټول توان سره د دغو ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل بیا په خپل یو مقاله کې د یو شمېر افغان زده کوونکو له قوله لیکلي چې د ناروې پر چارواکو ژغ کوي چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو بیرته استول ودروي. مقاله لیکي په ناروې کې زر تن زده کوونکي تر خپل وسه هڅه کوي چې خپل ټولګیواله طیبه افغانستان ته بیرته لیږلو راوګرځوي. د طیبه په څیر نور ډیر افغانان هم له ناروې څخه د ایستل کېدو په خطر کې دي. امنستي انټرنیشنل لیکي ناروې ادعا کوي چې افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کېدای شي ځکه هغه هیواد اوس امن دی. خو د دغه ادارې په خبره د افغانستان د جګړو په ترڅ کې 2014 میلادي کال تر ټولو خونړی کال و او زیاتوي په داسې حالاتو کې افغانستان ته د خلکو استول نه یوازې ظالمانه چلند دی بلکې غیر قانوني هم دی.
د پاکستانی طالبانو د بیچنګ مشر په افغانستان کې د بی پلوټو الوتکو په حمله کې وشل شوې. د جماعت الاحرار یو بیان پرون رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویل چې د دې ډلې مشر ل خپل څوتن ملګرو سره یو ځای وشل شوې. احمد تکل د لویدیځو رسنیو د ریپورتونو په حواله تفصیل دروړي.
د پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر خالد عمر خراسانی چې ګمان کېږي په پاکستان کې په څو خونړیو حملو کې لاس درلود په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان اسد منصور پرون له رویټرز خبری آژانس سره په یو ټلیفوني تماس کې د خراسانی مړینه تایید کړه او وی ویل زموږ مشر په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې ټپي شوی وو او نن یې ساه وخته. منصور ویلی چې دا حمله په پکتیا ولایت کې شوې و. د راپورونو له مخې د جماعت الاحرار نه تنه نور قومندانان هم له نوموړي سره یو ځای وژل شوي دي. ویل کېږي چې خراساني په 2004 کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یو ښوونځي حمله تنظیم کړې وه. په دې حمله کې نږدې 1.5 کسان چې ډیری ماشومان وو ووژل شول. جماعت الاحرار همدرز په 2014 کال کې په لاهور کې د هغه برید مسؤلیت هم ومنه چې د مسیحیانو په یو جشن کې وشوه او له اویا زیات کسان ډیری مسیحیان په کې ووژل شول. جماعت الاحرار په 2014 کال کې د پاکستانی طالبانو له اصلي ډلې جلا شو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت وکړ، خو یو کال وروسته بیرته له پاکستانی طالبانو سره چې د داعش ډلې په پرتله له القاعده شبکې سره نږدې ده یو ځای شو. پاکستانی طالبان وروسته له هغه په دو ډلو وویشل شول چې خراساني او د مومند په قبایلي سیمه کې د ده نږدې کسانو د پاکستانی طالبانو پر مشر مولانا فضل الله له عقیدوي اصولو د انحراف او سرغړونو تور ولګاو. پاکستانی څارونکي وایي چې د خراساني مړینه د پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د بیا پایل یو نښه ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام 3 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدل شي. د ملي شورا او د خزو د حقوقو ځینې فعالان د پهنې وزارت د هیواد جنوتا د زده کړو د سنتیا په نب په برابرولو کې ناکام غني. دوی وایي په 15 کلونو کې لدی وزارت سره د ملیونونو ډالر لمرستو سره سره افغانستان تعلیمي ستونزې لري چې جنې ورسره تر ټولو ډېری مخته. خان محمد سین پر موضوع ریپورت لري.
په افغانستان کې تعلیمي ستونزې او نیمګړتیاوې هغه څه دي چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د ښځو د حقونو فعالان یې په لمانځه وړلو کې د پوهنې وزارت ناکام ګڼي. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي سره له دې چې د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونې او روزنې د ښه کولو لپاره میلیونونه ډالر ترلاسه کړي، خو هر ورځ ښوونځیو ته د نجونو په تګ کې کمی راځي چې دا د هېواد د پوهنې پر سکتور یو ستر ګوزار دی. د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون یوه غړې همیرا ایوبی وایي کوم سار چې دوی د پوهنې پر وزارت کړی ښیي چې په دغه وزارت کې فساد او کمزوری مدیریت لامل شوی چې نجونو ته د زده کړو او تعلیم اسانتیاوې برابرې نه شي.
اگر اینا مدیریت قوی می داشتن اداره
که دغه وزارت غختلی مدیریت درلودای خوانځي ته د انجونو د تقدیر پروګرامونه په کم لګښت حتی په وړیا ډول پلي کولای شول. ډیر سازمانونه شته چې اوس له پوهنې وزارت سره مرسته کوي، خو نشي کولای مرستندویان باوري کړي چې د انجونو د جذبولو لپاره پروګرامونه لرو. فساد بل لوی ستونزه ده او څه چې موږ وینو په دغه وزارت کې کار نشته.
د مېرمن ایوبی په باور خونځیو ته د نجونو د تګ لیوالتیا د پخوا په پرتله کمه شوې او دغه وزارت د دې پر ځای چې نجونو ته نوی خونځي جوړ او خونیزو مرکزونو ته د دوی د تګ راتګ ستونزې هوارې کړې، میلیونونه ډالره یا دا چې زیرمه کوي او یا دا چې دغه پیسې ورکیږي. مېرمن ایوبی وایي په دغه وزارت کې فساد او نیمګړتیاوې د دې لامل شوي هم دي چې ځینو مؤسسو چې پخوا تر دې له بېوزلو کورنیو سره ښوونځیو ته د دوی د ماشومانو د تګ په خاطر مرستې کولې اوس دغه مرستې نه کوي. د پوهنې په وزارت دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې دغه وزارت ونۍ مخکې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې ویلي چې په هیواد کې څه کم 2.5 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد 50% ښوونځي ودانۍ نه لري، په 33% ښوونځیو کې زده کوونکي اوبو ته لاسرسی نه لري او له 80 تر 90% پورې د لیسون نجونې خپل زده کړې پای ته نشي رسولی. د افغان مېرمنو شبکه وایي که د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو د مخنیوي لامل ناامني او د بودیجې کموالی په ګوته کوي، دا یوه بهانه ده ځکه د دغه شبکې په خبره دا وزارت نه دی توانېدلی چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ لپاره کورنۍ وهڅوي. د دغه شبکې د اجرایه څانګې مشرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل د پوهنې وزارت کولی شي په لږو امکاناتو د رسنیو تبلیغاتو او جوماتونو له لارې کورنۍ وهڅوي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. سمیرا وایي که د پوهنې وزارت د دې کار لامل ناامني ګڼي بیا نو د ناامنه سیمو نارینه زده کوونکي څنګه ښوونځیو ته ځي؟
په خوشینۍ سره چې د انجونو د ښوونې او روزنې لپاره میلیونونه ډالر لګېدلي او ملاتړ یې هم نه دی شوی. ښوونې ته د انجونو لاسرسی د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې نه دی. دغه وزارت له 12 کلونو راهیسې ناکام دی. د بامیان ولایت چې امنیت یې ښه دی دغه وزارت پکې هیڅ کار نه دی کړی سو انجونې ښوونځي ته لاړې شي.
د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وایي د شته ستونزو د هوارولو لپاره د پوهنې وزارت په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې د نجونو ښوونې ته ځانګړی پام شوی او په دې برخه کې د کورنیو د هڅولو لپاره د دینی عالمانو هڅې مهمې ګڼلې دي.
په هر اندازه چې امنیتی وضعیت ګډوډیږي په هغه اندازه نجونې جرأت نه کوي چې له کوره ووزي. فکر نه کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې د کورنۍ د علم پر اهمیت ونه پوهیږي او نجونې دې له ښوونځیو منع کړي. خو ستره ستونزه نه امنی ده. که موږ ټولنیزه سوکالي ولرو د سلو هغو کسانو فیصدي به صفر شي چې نجونه ښوونځیو ته نه پرېږدي.
که څه هم دغه وزارت د هیواد د ټولو زده کوونکو 40% نجونې یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو سمیرا حمیدی په دې برخه کې په لا هڅو ټینګار کوي. داوی د ټولنې نیمایي برخه چې لنجونو جوړه ده او د تعلیم مخه یې ونیول شي، دا به د هیواد په ګټه نه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا امریکا د مرکزی استخباراتی ادارې مشر مایک پامپیو وایي هغه کاناډایی امریکایی کورنۍ چې تیره اونۍ په پاکستان کې د طالبانو له یرغمل خوشې شوه 15 کاله په پاکستان کې ساتل شوې وه. د سی آی ای د مشر دا خبره د پیښې په اړه د پاکستان د پوځ د چارواکو له هغه څرګندونو سره مخالفت کې ده چې ویلي وه دا کورنۍ هغه مهال د وسلوالو له منګولو خوشې کړه چې کله هغوی له افغانستان څخه د پاکستان قبایلي سیمې ته اړول کېدل. دا افغان حکومت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته د جبهي جګړو پر ځای ځانوژونکو حملو ته مخه کړې ده. په روانه اونۍ کې په پکتیا، کندهار او غزنی کې د طالبانو په حملو کې لسګونه افغان سرتیري مړه او ټپیان شول. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي که څه هم وسلوالو مخالفانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې راټول کړي، خو وایي نه شو کړی چې دا ولسوالۍ ونیسي. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د خوږیانیو د ولسوالۍ د وزیرو د شاوخوا سیمو خلک د طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ د یوې جګړې له ویرې له خپلو سیمو کډه شوي دي او د جلال آباد ښار خواته د شپې لخوا تللې دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې دغلته واقعا جګړه پیښه شوې ده او که نه بشپړ جزئیات نشته. دا پاکستانی طالبانو د یوې څانګې جماعت الاحرار مشر په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د جماعت الاحرار یو ویان د صد منصور د خپل مشر وژل کېدل تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د وسلو د یوې نوې سیالۍ د پایل خبرداری ورکړ او پر متحده ایالاتو یې تور ولګوه چې د سړې جګړې د وخت له یو مهم تړون څخه د وتلو هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحده ایالاتو په بالتیک سیمه کې د پوځي ځواکونو د یو ځای کولو تور هم لګولی، خو ویلي چې دا د مسکو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. او کاناډا هم د متحده ایالاتو په څیر له بشري حقونو پر سرغړوونکو روسیات باو د بندیز د قانون خپله بڼه تصویب کړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 MHz په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 اورېدل کېږي. که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د هلمند زرګونو اوسیدونکو د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. د دې غونډې ګډون کوونکو د ملي وحدت پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د هیواد د ملي مسایلو ترڅنګ د امنیت او ثبات په ټینګښت کې پاتې وباله. قومي مشرانو او دیني عالمانو له وسلوالو هم غوښتنه وکړه چې په راتلونکي جوړېدونکې لویه جرګه کې د ګډون وکړي. نور حال له هلمند څخه د الیاس تایی په رپورټ کې اورو. ورپسې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وبخې، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی له یادمه باسي.
د سټیج یا دریس تر شا پر یو دیوال راځوند شین رنګ لوی بینر باندې لیکل شوی دی چې لوی جرګه د افغانستان د ستونزو د حل یوازنی لار ده. په لشکرګاه کې شاوخوا 3000 کسان راټول شوي دي او د عنعنوي لویې جرګې د جوړېدلو په اړه خبرې کوي. ویناوالو د ملي وحدت پر حکومت له دې امله چې د ژمنې سره سم یې 2 کاله وروسته لویه جرګه نه ده رابللې نیوکې وکړې. د دغه غونډې جوړوونکی او قومي مشر حاجي ملا امیر محمد اخونزاده وویل اوسنی ناامنی او د هیواد روان بحراني حالت د لوی جرګې پرته کابو کېدلی نسی.
د هلمند ولسونو په نمایندګۍ او د هلمند د ډېرې پتمنې غونډې او عزتمنې غونډې په نمایندګۍ پر ټول افغانستان پر خلکو باندې غږ کوم چې سره راټول سي. بله هیڅ لاله نه لرو بېله چې د افغانستان ټول خلک په اتحاد او اتفاق او یووالي د خپل ملک د سرنوشت لپاره او د خپل ملک د دې وینو د تویولو د مخنیوي لپاره او عنانوي جرګه وسي، او دا جرګه د ټول ملک لپاره او د ټول دنیا د مسایلو لپاره یوازې تصمیم سره ونیسي. په پنځو کسو تصمیم نه نیول کېږي. عزیزان،
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې وروسته له دوو کلونو به لویه جرګه رابولي، او د ملي وحدت په نوم د جوړ شوي حکومت د دوام او نه دوام تر څنګ به په اساسي قانون کې د ځینو تغییراتو لپاره خلکو ته واک ورکوي. قومي مشر حاجي اکبین وایي اوس مهال لوی جرګې ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لیدل کېږي. هغه زیاته کړه د لوی جرګې په ترڅ کې به د وسلوالو سره د سولې په اړه پرېکړه کېږي،
او په دې فیصله کې هم طالب برخه واخلي، هم حکومت برخه واخلي، هم افغان برخه پکې واخلي. که هر هغه څوک د دې فیصلو سرکشي کوي، دا به ټول ملت ته داسې ثابته سي لکه دا لمر ته چې ګورې چې دا سړی مغرض دی، دا سړی جنگ غواړي، دا سړی په دې ملک کې وسایي او سوکالي نه غواړي.
دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالینو د هیواد د ټولو خلکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د دغه دریز ملاتړ وکړي او پر مرکزي حکومت فشار راولي څو د ژمنې سره سم لویه جرګه راوبولي چې روانو ستونزو ته د پای ټکی کښېښودل سي. د هلمند خلک په داسې حال کې د حکومت نه د لویې جرګې د جوړېدلو غوښتنه کوي چې دا ولایت تر بل هر وخت ډېر ناامنه او د یو حساس بهیر نه تیریږي چې لا یې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د ونیزې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسول ښاغلی احمد جان نوزادی لمک سره په سټوډیو کې دی، او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبون لري په دې باندې خبرې کوو. ښاغلی نوزادی، که په سر کې په عمومي ډول ورنا واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کوم لومړیتوبون باندې کار کوي.
ډیر مننه غواړم له فرصت نه په استفادې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولی هغه برنامه چې موږ د تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دوه کلونو دپاره به یا تعدادو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به څلور وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا تر اوسه پورې دا د ګزر مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سش کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعې لا اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزن واکسین وکړي، په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیږ تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود وي هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود وي دلته افغانستان هم نه دی مسون، حتی نړۍ نه ده مسونه. بنان دا د غو خلکو دپاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختمه شي، د زراعت دواړو غاړو ته باید پولیو ختمه شي، او د افغانستان دپاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختمه شي. بل زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسای سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنه یا د شجنه ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 3 سلنه ده، او دا چې کله بیا لوړ ځي پس یعنی دولسمو سنفو ته ځي دغه شمیره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرف سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چې 50-50 یعنی که چېرې 50% الوکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د الوکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو په ذاتي د الوکانو کم ده. او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولو چې دغه زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنی دا چې په دوهم ټولګي کې، په دریم ټولګي کې، په پنځم ټولګي کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي. بنان کله چې د زده کړو کوالټي ښه وي نو دوی د تا علاقه مندې پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پر ماشومان و دغه ته زده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوت چې باید ځای یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټیږي نی پنځم چې شپږم سم تر رسیدي نو بیا دوی کوشش کوي جنډونی د مکتب ته وباسي، او کله چې شدنه شوونکې موجوده وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټو عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور وروختیا تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختیا تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکی لحاظ باندې دیت آماده ای او نه هم په جسمی لحاظ باندې دیت آماده ای چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټ کړو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټ کړو، دا خود به خود د کورنۍ روغتیا ته درجه لوړ وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتون کې روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکار وي، مثلا ښوونځي ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ ځواني سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي دا ژر ورکړي او چا چې واده یې او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدا کال دولسم سن څخه خلاص شي، نو کله دولسم سن څخه خلاص شي مالک هم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لار شو واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده، په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیک یې سایه ته ولاړ شو. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په سوی تغذیه باندې دغه دی مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا په خپل د تغذیه یو ډول دی. مثلا د ډیر چاغتیا د ډیر چاغتیا دا په خپل د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی. یا مثلا ډیر ډنګرتیا د سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا په خپل د ماشوم هم پر بدنی روزنه باندې منفی اثر شي او هم پر دماغی روزنه باندې منفی اثر شي. او کچیری ودغه مسلې ته دقیق توجه ونسی نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالیږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته یي یا د لنډ ونې خاوندان یي او یا هم په دماغي لحاظ باندې دوی سم روشنی کړی بیا دوی ماشومان هم دغه مریضي دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بلاخر نسلونه خرابیږي.
تاسو وویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کې کار کوي. آیا یونیسف اداره د څار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله داسې اوریدل کیږي چې کم د واکسین غټیبونه چي دي چې باید هم غو سیمو ته لاړ شي په ځانګړي ډول ډیرې نه عام نسیم زمونږه هغوی خپاتې دي اته هغه عام نسیم کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سي نه کیږي. یعنی نظارت پروسه ورنه دا یو څه کمزورې ده ځکه دغه پیښې چې لیدل کیږي هم شاید یو لامل هم دا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافق یم.
یعنی تاسو جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولی که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه چې آیا معاصر ډول باندې دغه مرستې لګېدلې که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکې اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ده؟ ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پسې بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي که نه دي.
ترټولو سطح باندې خو کیدای شي ښاغلی نوزري چې په جومات کې پوښتنه وشي، جومات د ملا امام نه کلي د ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه چې دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د چون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه ده، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامداره کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامداره ډول باندې وایي دغه و سر کار لاندې چې که چیرې مثلا چیرې د واکسین ټیم ته نه ځي خلک باید په خپله زنګ ووي اړې کې ونهځي چې موږ پلاني کلي کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلا کې ژوند کوو، زموږ کور ته مثلا د واکسین څوک نه دي راغلي په همدغه کمپاین کې. یعنې دا په خپله دوام یو سیستم د نظارت پر دوامداره شکل باندې دوامداره نظارت شکل به دا رامنځته کړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پورې چې ولس په دې حق باندې مسؤلیتونه واخلي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي. ستا د بولې پوښتنې په اړه چې تا کېدای شي مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه باید ووایم چې تر دغه لحظې پورې چې زه ستاسو سره خبرې کوم تر اوسه موږ دغسې دغه یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوي چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره دقیقه چې ووایي چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره نزاکاران داخل د کور ته نه دي، دوی فقط دروازه ټکوي. په کورنۍ کې چې هر څوک وي که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کلته مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی د دې مسؤلیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلی وي، په دغسې حالاتو کې بیا کورنۍ ټمبلي کوي وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده دی. خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین کترې واخلي، په دې معنی که دی ویده هم وي باید راویشي، کې که دی مریض هم وي ناروغ هم وي باید راولي، باید واکسین ورته ورکړي، او که چیرې دی نه وي زېږېدلی وي هم باید واکسین کترې.
ډېره ډېره مننه. زما دوهم پوښتنه، یعنې کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي. غواړم فقط یوه پوښتنه بله وکړم، هغه هم تاسو راته ځواب کړئ چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دغه موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي.
نو ډېره مننه، دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ګوره، رسنۍ خو داسې دي لکه د ولس ژبه، نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آګاهي ورکړي، خلک باید وپوهوي او خلک باید دې ته وهڅوي.
ډېره ډېره مننه زری صاحب.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئی.
بسم الله قدم را اخلا شایستنا بکی مو پش سنینا بکی حالا دمرشا.
ودونو تا دیر دیرو کسانو را غوختل څنګه دی؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانی وادو که دو عمر خلک کو غوختل زباید لزنه که زیات نه کم خوراونه غوړم. دغه رقابتونه به جای دي چې خلک توانی کړي.
ولی ځینې کورنۍ له حد نه ډېر کسان راغواړي.
افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه که یو نفر یې وکړي بل نفر یې ونه کړي، هغه ته پیغور پیدا کېږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولی، مثلا جګرخونی نوره په د فامیل کې پیدا کېږي.
د ډېرو خلکو را بلل کومې ستونزې پیدا کوي؟
د خپلو دوستانو په خاطر باندې چې د هغوی لپاره کم رانسي، هغه به نو قرض کوي او سور پیبل بل چانه قرضي، هغه بیا والله که په ټول عمر کې هم پوره کړي.
قدرمنه دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي، چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصاد یې ښه دی، هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبوره نشي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغوړي او ګران بیه ډوډۍ ورته برابره کړي. په پیل کې مولا څو ته نسخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو را بلل څنګه دي.
نو چې لور درانده چې پرې پردی لور مو خوښه نه ده چې په مخته یې بوځي هلته یې کښېنئ، خو همهخا به فشار پرې راځي.
ما یو لورځي واده شوې ده، دا شپږ میاشتې شوې بيخي را پریدينه. هله سره ورکه، هله سپین ورکه، دا د کور وکالت ورکه، دا ورکه، هغه ورکه، هغه په دوی یاده سره خپه دي. نو نه دوی راځي نه هغه ورته را پریدي ده.
خلق ټول نه لته ویلي و دی، خو تعمیر کې نه دي پراته، بل منزل کې نه دي پراته، له کومه کم وختانه دې له کومه کې خوار شه. په قرض پوره مرته پوره کړ، بېخي داسې دل چې وړل وشویم نه دې سن ته هم رسېدم. داسې کچه سړی موږ نه ولیدلی، ونه ورځو نه راځي، مړی ژوندی هم تش کولی ده. وشې یو ورځ راغه ولون مې پرېږده، موږ ویلې وږه اخلو سواري ته وراچو. دغسې د چا به وسه کېږي، د چا به نه کېږي.
اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده. اوس وسه مې نه کېږي چې زه خپل واده وکړم. دومره جنجالونه موږ تېر کړو او دومره سختي مې تېره کړو. په قرض او په پورې پیدا کړو او یو ته م غاړه پټ کړو بل ته م غاړه پټ کړو. ویکم ښځې بیا بدرنګه راته وخېږي، یوه ښځه هم راته ښه نه خېږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان را وغوړي، ځینې خوده چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي.
از خپل مجرد پاتې شي همدغه یې وجه ده. وایي چې دا مصارف زیات نشي، کسان نه خبرو، دوه کسان خبرو، همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان لذي.
قوم او سیال په مینځ کې سر لورسي، ټول خلک خوړلي باید خلک هم همداسې د موږ وخوري.
باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو. ضرور نه ده چې دا نور 100 سوه کسان، 15 سوه، 16 سوه کسان وغواړو. تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده. همغه شرعي مراسم باید ادا شي. موږ وزن ډیر قرضدار کوو نه.
پخوا به اکثره ودونه په کور کې کېدل، میلمانه به هم دومره ډیر نه وو، خو اوس هر څه بدل شوي. که یو کس خپل واده زر کسان غواړي، بل سیالۍ نه 2000 غواړي. د کابل اوسیدونکي اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي.
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي. افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شکولې یا د خپل ګور ته د کورې ونه شکولې کنه. دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي. چې زر نفر ډوډۍ وکړي لس لک روپۍ کیږي، او دا لس لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ، دوه لک روپۍ په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي کنه. چې سره کم کرایي ظرف ورشي چې وغوړي کنه، په دوه لک روپۍ خوار غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمنو ته عزت کیږي. هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دایره پیژني چې دا د هلک له طرفه د میلمه راغلي دي، او هغه نه پیژني چې دا د چا نه راغلي. یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې همالته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړي دي او هوټل والا ته ورکړي دي.
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېرې واده ته ډیر کسان راوغوښتل شي، یو خو یې هغه سي قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي، بل تاوان یې ټولو غزوانانو ته رسیږي چې ودونه مخکې لري. هغوی هم بیا مجبوروي چې ډیر کسان دعوت کړي، که داسې ونه کړي خو کم راځي.
لس لکه یا 15 لکه یا 15 لکه، یو سړی 4000 یا 3000 روپۍ معاش لري، هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزند خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي څه مصرف کوي ورته.
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي. په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي.
دا به پیسې دار وي، ولی یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا 10000 یا 15000 ماش باندې، هغوی ته دا ډیره لویه ستونزه ده. مجبور مکلف ده چې یا غلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی. ځکه چې نن تبا رواج دی، دا موږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو، خپل توان قدر کار مخکې بوزو. د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی.
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلی ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي.
که پیسې دار یې نو پیسې داری په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکو خپل نوم دغه کا. که دومره ته پیسې دار یې نو دغه پیسې دې راټولې کړه، خپل زوم ته ورکړه، خپل لور ته ورکړه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي، یو کاروبار وکړي، تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده، پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے، 15000 نہ چ 10000 کسان ہم وڑے دسی خلق مے چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی. یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکے وا نو تا اسی بے زے مصرف نہ دی.
مریم هم بیزای سیالی دی لامل بولی چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسې دارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریز شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي، تخ جمی د جدا په هوټل کې نیول کیږي. اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسي، یا لن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنگارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید ل کیمرینا پورته وسی. کته دینی دا ټول مصارف دینو هنرمندان دی فلانی هنرمند ما واده ترای شی او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دی دا ټول دم دی سرمایه داران کارونه دی چې ټول رواجونه خراب کړی دی او هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نی او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتی کې پدې دودونو کې
د اسلامي نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ ان قتل کیږي دینی عالم سمې ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلې ده ولیمه د دې الکه او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی پهلوان وي سونه د الکه پهلوان وي هغه سره راو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم په غي تکلیف نه وي هغه ورته ورکه هغه ته ولیمه وي د دې نه علاوه دغه سي رقي تقسیم ول دغه سي وټلونه ریزرو کول اول ته بيځای مصارفات کول دا د اسلام په مبین دین کې منې ګرځول شوی دی دا اسراف دی او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکی د شیطانانو ورونه دی د جلی مورم په دې کې داخله وی د لک مورم په دې کې داخله وی اول د جلی مور وای داس چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري اړیر سمیدار وی او په هوټل کې واده وی او موټری وی ولته کیسی وی او جنجالونه وی او دویم طرف ته د لک مور هم دا خبره کوي چې زمنګ ارمان نه دی وته او ارمان زمنګ وزي ګونډیانو په هوټل کې واده کړي منګم به تو نو دا غسی ودونه کول د اسلام دین سره اڑخ نه لګی د حرام دی او دا چې دا ولی ورز نه دوی اقتصاد ته ضرب ورسی به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګری وکړي